ما سپشین دوی بجشوی دا ازادی رادیو دری سات خبرونه زحمت شی بر مخته وړم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره مرستن دوی دا السلام علیکم دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د داعش دلی له هلوځلو خبرو خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی افغان حکومتي ځواکونه د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بلته ترلاسه کړ د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده او د استرالیا د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لاره پاتې و د مړو سیو کسانو شمیر اویا ته ورسید د خبرونو تفصیل د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد انیف فتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت ولې د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي په همدې حال کې د ناتو قوا او امریکای ځواکونو د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ راپورونه وايي په مساقله کې هوایي عملیات پیل شوي دي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط لږ تر لږه څوارلس کاله وروسته د وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومت پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره د سرپل مرکز ته ننوتی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سخت دریدو تصفیه کړل دوی په هغه ورځ بیرته د سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیون ډالر بازار ته راباسي د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه په ورځ 40 میلیون ډالر وپلوري د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی دې از دې ساعت نه په دغه معیار باندې په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې
تیر اونې ورسته لدې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو د افغانستان بانک 15 میلیون ډالر بازار ته وایستل حاضر دمه د اسهارو د تبادله په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ تبادله کیږي د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور ورځنی سیالي پیل شوې دا سیالي د 15 ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې د دغه سیالي لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنځ ده د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
یو څل شلو غواړي دی په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورنی کرکټ نه چاغه لوبغاړي شذلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دی لوبغاړي
شاغلی فضلی زیاتوی چې د دې سیالیو مقصد په د لوبغاړو وړتیا لوړول وي اوس یو څو بهراني خبرونه د هندستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نشته کې دوه هندي ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي هندي چارواکو پر پاکستاني ساتونکو تور پورې کړ چې پرون شپه یې ډزې پیل کړې او هندي ساتونکو په عکس العمل کې ډزې وکړې له 2003 کال راهیسې پر سرحد تر ډېره بریده اوربند پلی شوی خو بیا هم ډېری وختونه پر پوله ډزې او نښتې کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې شوې چې د رواني اونۍ په پیل کې د غونډې د انجنډا پر سر د دغو هیوادونو د امنیت سلاکارانو ترمنځ مذاکرات لغوه شول د استریا د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لارې پاتې سوی و د مړو سوی کسانو شمیر اویا ته ورسید دا تر هغه شمیره ډیره زیاته ده چې چارواکو پرون اعلان کړی و پولیسو د یخی ساتلو یو لارې پر هغه لوی لار وموندله چې ویانا ته له هنګري څخه تله د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې دغه موندنې اروپایي مشرانو ته په ویانا کې د بالکان غونډې پر مهال چې د پناغښتونکو د کړکیچ په اړه کېده پرون ضربه ورکړه. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موغیرینی وویل چې هیله لري دغه غمیزه به غړي هیوادونه تر فشار لاندې کړي چې پریکړه وکړي او مسؤلیت واخلي. سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افیچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان رامخکې کړه. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تېروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبلم پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستانه یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم پکې شامل دي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم ټن خوراکي مواد یې سوځولې دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پروند وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتره لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو په وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثرو خوراکي موادو واردول منع کړي دي. د خبرونو په اړه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره هم شریکه کړې.
ترکمنستان کولای شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
د هلمند لمون ساکلا ولسوالۍ پوشا شویو پولیسو له حکومت شکایت کړی.
ما دې په قرآن کې سمیدای چې بیا غوري لکه د مساکلا د پرسونل سره چې وته کله خدای دې بنده سره شي.
د خبرونه په دوام به په یو راپور کې دا هم واوري چې داعش په افغانستان کې د منځنی ختیځ په څیر پیاوړي ریښې نشي څخلولی. په کابل کې مو په بیړنیو حالاتو کې روغتیایي ستونزې او اسانتیاوې په یو مطلب کې راخیستې دي چې د دې ښار یو اوسیدونکی پکې وړاندیز کوي.
صحتنامه وزارت باید چې هر منطقې کې یو نمایندګي جوړ کړي.
په کابل، جلال آباد او خوست کې نن کرکټ لوبې روانې دي.
د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت د امریکا د بي پیلوټو الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقې شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځنۍ ختیځ په څیر په تیزۍ پراخه نه شي. خو د فرانسې خبري اژانس څېړونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربېره هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د اسلامي دولت وسلواله ډله چې سوریا او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړي له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي، خو د رپورټ په وینا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو وشل کېدل او په افغانستان کې څرګندو بېرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. له طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوي دي چې له منځني ختیځ څخه راغلي دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخه نشي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په اومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په درېیمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناتو یو شمیر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیپسي خبري خبرګی کړی وای د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې هسي تنظیم شوی بریدونه ترسره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي. خو دوی وای داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. یو شمیر وسلوالو طالبانو په ځانګړې توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړی. د فرانسې خبری اژانس وایي داسې ویره شته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات ښایي د دې سبب شي چې له طالبانو داعش ته د اوښتونکو وسلوالو شمیر زیات شي. په واشنگتن کې د یو نړیوال څېړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبری اژانس ته ویلي داعش په افغانستان کې له څو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هېواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړی سواک دی. د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدوده پاتې شي. څېړونکي میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خنډ دا ګڼي چې دلته فرقهیي او مذهبي شخړې هومره ژورې نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینې هېوادونو کې چې دي، له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د سمینې برابرولو په برخه کې د چمتووالي اعلان وکړ. دا مسله د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلی بیردی محمدوف تیره ورځ د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په یو غړي خبري غونډه کې بیان کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او امنیت تامین لپاره مرسته کوي. یوسف خان ساترن له کابل راپور لري.
ترکمنستان وایي چمتو دی چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره شرایط برابر کړي. د ترکمنستان جمهور رئیس چې د پنځمې په ورځ کابل ته راغلی و، په همدې ورځ ناوخته د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی. قربان قلی بوردی محمدوف خبریالانو ته وویل هیواد یې کولی شي د افغانستان د ستونزې په حل کې همکاري وکړي او په خپل هیواد کې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زمینې برابرې کړي. دی وایي مونږ تیار یو چې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره په خپل هیواد کې زمینې برابرې کړو. مونږ نه یوازې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي په حیث، بلکې د یو هیواد په حیث چې په هغه کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ مرکز واقع ده، کولی شو ستاسو د ستونزې په حل کې مرسته وکړو. د ترکمنستان جمهور رئیس په دغه سفر کې د افغانستان سره ګڼ تړونونه لاسلیک کړل. په داسې حال کې د سولې خبرو اترو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د لومړي دور خبرو څخه شاوخوا دوه میاشتې تیریږي. ټاکل شوی و چې د سولې د دویم پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستۍ کې بیا شوی وای، خو د ملا محمد عمر د مړینې خبر دا پروسه ځنډولې ده. له هغې وروسته د څو خونړیو پیښو په تړاو افغان حکومت پاکستان ګرم وبالو او جمهور رئیس غنی وویل چې له دې وروسته له پاکستانه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د سیمې د دې هیواد د لیوالتیا سربیره له دې وړاندې چین ویلي چې له پاکستانه یې غوښتي تر څو د افغانستان د سولې د پروسې سره صادقانه مرسته وکړي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د سولې خبرو اترو قربتوب ته یې زړه ښه کړی دی. عبدالله عبدالله ویل افغانستان د ترکمنستان له دې هڅو قدردانی کوي.
تشکر میکنیم از نظر شما. در
موضوع ستاسې د نظر څخه چې د اړتیا په وخت کې د سهولت د رامنځته کولو او د سولې خبرو اترو لارې پایدار امنیت په برخه کې لرئ، مننه کوم. یو شمیر کارپوهان وایي چې ترکمنستان د یو بېطرفه هیواد په توګه کولی شي چې په جګړو کې ښکیل د افغان طرفونو لپاره لازمي زمینې برابرې کړي. دوی وایي اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې نه دي، افغان حکومت باید ترکمنستان بدیل وګڼي او د هغو هیواد د همکاریو څخه لازمي ګټې پورته کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ترکمنستان د چارواکو له دې ژمنو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې به همکاري وکړي هرکلی کوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ترکمنستان له پخوا راهیسې د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات لري او کولی شي چې د سولې په مذاکراتو کې رول ولوبوي. افغان کارپوهان وایي ترکمنستان په سیمه کې د یو بې پرې هیواد په توګه پاتې شوی او د سولې په مذاکراتو د دې هیواد همکاریو ته خوشبیني زیاته شوې ده. خان محمد سین له کابل راپور لري.
افغانستان د چارواکو له دې سرګندونو وروسته چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د زمینو له برابرولو سره به مرسته وکړي، د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مذاکراتو په برخه کې د ترکمنستان ژمنې او هڅې کولی شي چې مثبتې نتیجې ولري.
یقیناً که خیلی خوشبینانه و دوستانه استقبال میکنیم و ایره یک
په یقین سره په خوشبینی او دوستی هر کله کو د ترکمنستان د چارواکو څرګندونی د دوستی نشي ګڼو، ځکه چې د ترکمنستان او د طالبان ترمنځ یو پخوانی پیژندلګلوي او اړیکی موجود دي. په همدې اساس کېدای شي ترکمنستان د سولې د مذاکراتو د زمینو په برابرولو کې رول ولوبوي.
خاغلی قاسم یار وویل ترکمنستان د طالبانو د حاکمیت په دوران کې یو ځل د سولې د خبرو اترو کوربه و او په دې برخه کې تجربه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د یو دولتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره یې لیده کاته وکړل. د ترکمنستان جمهور رئیس افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په خپل هیواد کې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینې برابرې کړي. کابل ته راغلی د ترکمنستان پلاوی له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ژمنې هم کړي دي. په عین وخت کې افغان کارپوهان ترکمنستان په سیمه کې یو بډای او بې پرې هیواد ګڼي او وایي دا هیواد د ښو اړیکو له مخې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه حاجي سید داود آزادي راډیو ته وویل
ترکمنستان که څنګه چې په سیمه کې یو ښه شهرت لري، په نړیواله ټولنه کې هم یو درنښت لري، نو زه فکر کوم چې دغو صفاتو ته یا ځانګړتیاو ته په کتنه ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
ترکمنستان په داسې حال کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د همکارۍ ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمرنګه شوي او دا ځکه چې افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې د افغانستان پر ضد د حملو پلانونه جوړوي. بلخوا په دې وروستیو کې د چین هیواد هم له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې له مذاکراتو سره رښتینې مرسته وکړي. خلق په دې نظر دي چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو له ښه نیت څخه ګټه واخلي او هڅې د تیزې کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند مساکله ولسوالۍ د یو شمیر پولیسو په وینا سقوط کړی، خو د هلمند ګڼ چارواکي لا هم وایي چې ټوله ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې. او نن خبر لرو چې د افغان ځواکونو ترڅنګ بهرني هم د مساکله په جګړه کې شکیل شوي دي. د مساکله له ولسوالۍ یو شمیر راوتلو پولیسو له ازادي راډیو سره د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی. په دې اړه تفصیل له الیاس دایي څخه.
د مساکله اوسیدونکي د ولایتي شورا وکیلان او د حکومت ځینې سرچینې وایي مساکله ولسوالۍ د تېرې اونۍ په چهارشنبه طالبانو ونیول، خو د افغان حکومت وندویان او مسولین پر رسمي ډول د مساکرات سکوت خبره نه مني. د مساکره ولسوالۍ تر سکوت وروسته د پولیسو یو شمیر سرتیري چې د خپلو څو جلسو ملګرو لپاره د لشکرګاه ښار په ولي کرم دره کې قبرونه کاږي وایي ملي اردو او د پولیسو خاصو ځواکونو ته څو ورځې د مرستې نارې ولې خو چا مرسته ورنه کړه. دوی چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې تور پور کړ چې د هلمند امنیه قمندان پاسوال نمجان ملاخیل او د کل اردو مشر تورن جنرال دادان لونګ ته څو ځله د مرستې اویزا په سرتیرو دستولو ول خو ورونه رسېدل. د دوی د خبرو معلومیږي چې وسلوال تر دوی په درنو وسلو سنبالو او په منظم ډول د ولسوالۍ د نیولو پلان جوړ کړی و.
پرمر باندې د ورځې پر 15 بجې باندې جنگ شروع شو. د مازیګر د شپې در 12 بجو باندې پرمر باندې خاص 80 دوکان راکټان ورېدل. مشته نه وردو کومک راکوي، نه کومندان یې نه راکوي، نه کومندو راکوي، نه کتای خاص راکوي، چا کومک نه راکوي. زموږ کومندان وښته سو بدرغه مساکله سکوت وکړي.
دا پولیس چې ببر سر اوسې هم د پولیسو درشیا غوسره د مساکلات تر سکوت څو شی به وړاندې خپل وجل سو ملګرته خبرونه کاجوي. د وسلواله شمیر ډیر زیاتو په منظم ډول د بریدونو لپاره تازه دمه کسان جنگول. د ولی کرم پادره کې د مساکلات امنیه کمانډن یو بل پولیس وویل کله چې ملي اردو تر شل ډیر پوسټې خوش کړي او د مساکلات امنیه کمانډن د سخت جګړې پر مهال ټپسو 800 ولسوالۍ پرېږدي. د وای ولسوالۍ د ملي پولیسو څخه نه بلکې د ملي اردو څخه نیول شوی ده.
دا سره چې پنځه میاشتې کېږي چې موږ محاصره و ده، یوه میاشت کېږي چې داسې محاصره وي چې دغه نارې و چې په مک راوستی و، په مک موږ وږي تېژنه اسل ده، زموږ پوستې وردو دوه ویشت پوستې ورې لکه یوازې پولیس پاتې دي. په دغه ورځ کې موږ قمندان ټپي سو چې ما سي هغه حرکت راوکړې د ولسوالۍ د سکوت ورکړې، اردو ان تر مخه ځغاست ازربایجان وګرځ ولاړ.
تر اوسه حکومت په رسمي ډول د مساکله د سکوت خبر نه تایید کړی. تلمند ولی وند عمر ځواک وای د مساکله ولسوالۍ د شمیر سیمو څخه په تاکتیکي ډول په شرطه کړی دی چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل کړی دی. عمر ځواک وای د تیر اونۍ په سخته جګړه کې چې له امله مساکله ولسوالۍ سکوت وکړ، د پولیسو 15 نفر وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. خو په مساکله ولسوالۍ کې د پولیسو یو پوستې قومندان چې د لومړي شوډلو په شرط د ازادي رډیو سره پرشکرګا کې خبرې کولې، د افغان ځواکونو په خاصه ډول د پولیسو تلفات تر هغه چې حکومت یې په رسمي ډول تایید وي ډیر زیات یاد کړل.
دا قومندانۍ باندې دا وړ مشبه بل شپه داسې جنگ چې موږ ته نه وردو کومک را کړی دی، د خدای بنده کومک نه دی را کړی. قومندانو پر روشن ټاور باندې ناست و، شل ټانګه کومانډو یې پر ځان را ګرځولي وو چې دغه ځای کې امنیت یې نیولی و. چا څلور سوه ټانګه لنډۍ نوې ته در ورسېدل، هغه چې به راله دوه درې ټانګه و په قرارګاه به ننوتل. پرون مو ټپیان را ایستلي دي چې تیاروي ته مو پټوان ګردو دای دای شورول چې دا ټپیان واخلي، هغه مو دادي ګرد شهیدان سو پر لارې باندې دغسې را ووتلو. سلاوې او سلا کوټونه یې مکمل ګرد ورې ور پرېښول، موږ سره چا کومک وردو ور پرېښول، وردو ګرد خپل سلا کوټونه درې دانې دغه توپه ما دې په قرآن کې سمې داسې بیا غوړې لکه د مساکله د پرسونل سره چې وسو کله خدای دې بنده سره سي ورته زموږ د ګرد ورته وردو د خو به ډیر مړې دي چې خپل نفر وسلای پر واړه وځي،
هغه خپل سکوت کړي جنگ بنې
ورسي، یا خپل سکوت وکړي، خپل حرکت راوکړي چې حرکت راوکړي نور ورته کاش کتر شه دغه خپل نفر ویشته.
دا چې مساکله سکوت کړي کنه یوې خواته پرېږدو، خو د دې ولسوالۍ څخه د اوږدو جګړو له امله د بېځایه سو کورنیو حالت خراب دی. د هلمند ولایتي شورا غړی او د مساکله اوسېدونکی عبدالمجید خونده وایي شاوخوا 2000 کورنۍ بېځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې کسانو څخه ډېرې ګاونډۍ ولسوالیو او ګریش ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم ایس راوستوئ. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له لوري له شپږو خبریالانو پوښتنې ګرویژنې غندلي او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د ژورنالستانو په اړه هر راز تور او شکایت باید د رسنیو کمیسیون وڅېړي. عصمت څاروان راپور لري.
د بېسرحده خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیتي ادارې له لوري له شپږو خبریالانو پوښتنې ګرویژنې وخندلې. وی ویل چې امنیتي چارواکي باید له ژورنالستانو څخه غیر قانوني تحقیقات ونه کړي. دا شپږتنه په یوه فیسبوک پاڼه کې د بینومو لیکوالو له لوري د لیکل شویو مطالبو د خپرولو په خاطر پوښتنو ته وربلل شوي وو. کابل ټاکسي فیسبوک پاڼه د اپریل له میاشتې راپدې خو د حکومت او د هغه د وزیرانو او د ملي امنیت شورا د غړیو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپروي. احضار شویو ژورنالیستانو د کابل ټاکسي فیسبوکي پاڼې سره هر راز ارتباط رد کړی، خو د ملي امنیت د ریاست اقدام هم غیر قانوني بللی دی. د بې سرحده خبریالانو ټولنه وایي وروسته له دې چې د افغان ژورنالیستانو ټولنې د کابل ټاکسي په تړاو له افغان خبریالانو پر تحقیقاتو انتقاد وکاوه، د افغانستان د ملي امنیت شورا د اګست په 24مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دولت د معلوماتو ازادۍ ته درناوی کوي او د معلوماتو حق ته ځانشمن بولي. خو د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د کابل ټاکسي په ارتباط له شپږو خبریالانو څخه د پوښتنو ګرویژنو یادونه نه وه شوې، مګر د دې فیسبوک پاڼې له لوري د ملي امنیت شورا د غړیو د عکسونو خپرېدا غندلې او هغه د دولتي راز افشا کول بللې دي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د خبریالانو او رسنیو خلاف هر راز شکایت مخکې تر دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شي لومړی باید د رسنیو د تخلفاتو کمیسیون له لوري وڅېړل شي. د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه د بې سرحده خبریالانو د ټولنې د 2015 کال په فهرست کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور رسنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د سیالۍ د پنځو ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن رسمن پیل شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وایي چې له دې سیالیو هدف د لوبغاړو د وړتیا لوړول او له ملي لوبغاړو سره د نورو لوبغاړو د بلدتیا او د هغوی له تجربې ګټه اخیستل دي. د ښاغلي فضلی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د لوبو په اړه معلومات ترې غوښتي.
چالی ورتوای دا چنمړی چالی یا لوب په خوست کې د بنجامیر او د میسیاینک وی د میسیاینک د شریف نوروز منګل کوي او د بنجامیر د لوګل مشری بشیزاد محمدی کوي. همداسې دوه لوب بیا په ننګرهار کې د غازی امان الله خان نړیوال کرکټ میدان ته بوس او د سپینغر لوګل درمنځ بکیږي. دا به تقریبا سلویر شوزی دوام کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په دغه مختلفو زونونو باندې یعنی په سنځو زونونو باندې مختلفو توګه تقسیم شوي دي. دا زموږ لپاره ډېر مهم و ځکه چې دا د
حاجي صاحب ټول څو ټیمونه دي چې دغه سره لوبې کوي. ټول مجموعاً څو ټیمونه دي؟
دا پنځه ټیمونه دي او په مجموع کې یو سل شل لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي چې هر لوبغاړي به شل شل لوبغاړو نه رسوي ده. یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چاغ لوبغاړي شل لیدلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي. لوب کې
ښاغلی فضلي د سل ورځنۍ لوب لپاره خو باید میدانونه ډیر ښه سم وي ځکه چې لوبغاړي به که خراب میدانونه وستړي کیږي. به تاسو څه تیاری نیولې دغه لوب لپاره؟
تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خربوټ کې کوم میدان دی هغه په بین الملي معیار باندې برابر دی. په خوست کې چې کوم میدان جوړیږي د کرکټ بورډ طرف ته هغه چارې دروسه پرې نه دي. البته د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډېر ښه معیاري میدان دی او هغه د فیصلا باندې د چمن او لوبي بشتن ځایونه چې دی پیچ ورته وایي هغه بولډري هم معیاري ده. نو په راتلونکي کې به ان شاء الله هغه څه سهولتونه چې دي لکه څنګه چې تاسو ول هغه ډېر اړینه ده چې باید څلور ورځې یا پنځه ورځې سیالۍ ته میدان بالکل معیاري وي.
ورسته پښتنه تاسو خپل هم فکر کوم خوست کې استي څنګه دی بیروبار د خلکو تګ را تک د غلوب ته څنګه دی؟
بالکل زه اوس مهال په خوست کې یم یعنی په زرګونو د کرکټ روان دي د لوبي میدان ته د حد نه زیات. ما دومره فکر نه کوم چې په خوست کې به دومره د کرکټ مینوال واقعا چې افغانستان په کچه د کرکټ ریکارډ مات کړي چې دومره مینوال روان دي چې په میدان کې نور ځای هم نسته. همدغه وجه ده شي منګ د ډیزل توجه د څلور ورځې سیالي وخوستم ورک.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صابر لیکلی دی لشکرګاه څخه له ټول افغانستان څخه باید مرستندوی ځواکونه راټول شي او د هلمند شمال له وسلوالو پاک کړي. مسلم حیدر له نورستان لیکي له دوه بولسوالي کې امنیتي ځواکونه طالبان سخت ځپلي دي. کاری هستخان تندر له هلمند لیکي د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه کوم چې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. فضل محمد له کندهار لیکلی دی ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو ته ګټه رسولی شي. محمد حنیف عثماني لیکلی دی له میدان شاره ولسمشر د امنیتي ځواکونه شسن بال کړي څو پاکستان ته د د پوینا غاښ ماتونکي جواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی جګړه کې د پاکستان د استخباراتو لاسته البته د هلمند جګړې ته اشاره کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استول سمس کې لیکلی دی د پکتیا د امنی قمندانۍ په پاسپورت شعبه کې پښکار رشوت اخیستل کې جاویداری فساد موجود دی. اسمت الله افغان له کندهار لیکلی دی افغان چارواکي باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي کنه به بیا وروسته ورته ګران شي. او ګڼو اوریدونکو لیکلی دی چې د کرکټ په باره کې ولې مشته معلومات نه راکوي. اوریدونکو دغه اوس مخکې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی مرکه واورېده چې څلور ورځنۍ لوبې په افغانستان کې پیل شوې دي او د هلمند د جګړې په ارتباط ګڼو اوریدونکو راته لیکلي دي چې جنو دا ویلي دي چې د موسی کله په ولسوالۍ کې افغان دولت ملامت دی. جنو نورو لیکلي دي چې امریکایان باید د دې ځواب ووایي ځکه چې افغان ځواکونو هلته په میړانه جګړه کړې ده او د موسی کله په ارتباط ګڼ نورې سیمیسونه هم را رسېدلي دي خو وخت اجازه نه راکوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو، او په دې پروګرام کې مو لوی نوی تیبي تحقیق خبرو چې نوی شوی دی. خو 2 بجې او 10 دقیقې شوې، لنډ خبرونه لملالي بشیر څخه.
د ناتو قواو امریکایي ځواکونه د هلمند په مستقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي داستانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه، اوس بیرته د طالبانو لاسو ته لوېدلې ده. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنۍ سیالي پیل شوې. د هندستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنز په نشته کې دوه هندي ملکیان وجل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د استریا د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لار پاتې و د مړو شوي کسانو شمیره د څلور کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون یو او یا تر ورسېده. سربیا او مقدونیا له اروپای اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم تن خوراکي مواد یې سوځولي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. سونه خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 خبري شي، او په همدې صفو بیا د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. دولتي روغتونونه په افغانستان کې په تیره بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري. په دې اړه یو تفصیلي راپور له صفي الله سانکسي څخه.
دولتي روغتيي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروريستي حملو او چاودنو قربانيان منلې شي او روغتيي با کیفیت خدمتونه هغوی ته وړاندې کولای شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو مسولینو لازدې رډو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په نابرابره حالاتو کې روغتيي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپيانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجيب الله نثار وایي چې د تیرو دوه لسیزو جګړو دغه روغتون روغتيي پرسونل داسې رسولي چې تریوي پیښ ورسته او د هغې د ټپيانو په انتقال سره ژر تر ژره دغه ټپيانو په علاج لاس پوري کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطندارانو ته اطمینان ورکوم چې دغه وقفات خو نه خاصه چې د فکتلوي وقفات یا کوم انتحاري وقفات دلته کابل کې واقع کېږي. نیم شبخاني وزیر اکبر خان زیرکت دل لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو. ادوی کافی او ټول سامانات هر څومره په اختیار کې لرو، دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فال امبولانس لرو. دی وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستر یز روختون چارواکي وایي چې روان کال لپیل راهیسه د انتحاري حمله 133 شپته ټپيان د روختون ته ورول شوې او د ټپونو تر معلومولو وروسته درملنه شوې ده. د روختون چارواک سره په خبرو کې مونږ ته معلومه شو چې په روان کال کې د بودیجې لکموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روختون یو له هغو روختونونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال د روختون 400 بستر لري. له هغه ځای چې د انتحاري حمله او چاودنو ډیره قربانيان د روختون ته انتقالېږي، و موږ غوښتل په دې وپوهیږو چې دغه روغتون روغتیایي پرسونل له کومو لارو په استفاده سره د ټپيانو درملنه کوي. دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یو ډله ډاکټرانی ګمارلي دي چې په دغه خاصو حالاتو کې له ټپيانو سره مرسته وکړي، او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږۍ پر اساس د دغه ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوي رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې د اندېښنې ته اشاره کوي چې که چیرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلی هم شي.
پرس کال مون په خپل روغتون کې ټول صحیح سهولتونه سوو، لکه ادویجات، لکه وسایل، هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشیان. صرف د عاجل مریضانو دپاره مونږ پوره آمادګي لرو. ادویجات چې زمونږ په شفاخانه کې پخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ دپاره په دې څو ورځو کې لیږلې ده، مونږ عاجل واقعیت دپاره پوره آمادگی لرو او ټول شفاخانه په روتین مریضان دپاره په شفاخانه کې ادویه نشته. چې آلت په شفاخانه کې همداسې روان دي او زموږ په اختیار کې ادویه او طبي وسایل زموږ په اختیار کې نه دي، نه یوازې دا عاجل مریضان دپاره، دا روتین او نورمال مریضان دپاره یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې شپېته ناروغان منلی شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړي توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم دا وخت کې پول به ما میرسه،
هڅه مو کړي تر هغو چې دا پیسې مونږ ته رسیږي او دا چې د عام روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نشي. په خپله د عام روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیونه افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګرانبیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
انتحار انفجاری کې در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چاودنی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ترسره کیږي او ټپیان روغتونونو ته وړل کیږي، لړی رستونزو سره لاس او گریوان وي. له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت چې ناروغان انتقال کړي
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د زړه توقع به ایده سیاحت همه وزارت له خوانه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمایندګي دوی جوړ کړي تر هغه چې دوی شفاخانې ته انتقال کړي، عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي، یو بقایا وکړي تر هغه چې دوی شفاخانې ته رسیږي.
خود عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولای شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شوي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی سره باید طبی مرستی وشي. خدای نخواسته دا حالات بیا هم من سرازی د روغتیا وزارت آمادگی لري، د نور استرار کمیته یا طبی استرار کمیته اعضا و سره چې هغه متشکل دی دفاع دی وزارت، د داخله دی وزارت، د طبی لوړ پوړي چارواکي دي چې د هغوی سره په ګډه سره زموږ همتنانو ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو له وړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له ناپاملرنې شکایتونه شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پورې اوریدل شي او د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ازادي رادیو په منځنۍ سپد 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي. نن په ازادي رادیو کې له دریو تر څلور بجو ولایت په ولایت پروګرام بامیان ته ځانګړی شوی او له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي رادیو په دې پروګرامونو کې برخه واخلئ. اوس مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو. د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ټکنالوژي پرمختګ دومره چټک دی او دومره نوي شیان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپري شي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکی د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي. دا نوې اپلیکیشن فیشی پروفیشنل نومیږي چې ګردی عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتون کړي. د امریکا د اوهایو پوهنتون د ساینس پوهانو تازه څیړنې ښیي چې د جاز یا د نامتو هنرمند موتسارت موسیقي ته غوږ نیول امکان لري چې د مرګي ناروغي جوړه کړي. په دې څېړنه کې ویل شوي د مرګي ناروغانو نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي. د مغزو سیګنالونه ښیي چې د میرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي څپې د موتسار یا جان کولترین له موسیقي سره همغږي کیږي، خو د امریکایي کمپوزر جان کیچ له موزیک سره هماهنګي نه لري. د اوهایو د عصبي علوم استاد کریستین چاریټن وای زموش په باور موسیقي د میرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولای شي. په چیرنې کې ویل شوی چې موسیقي د میرګي بشپړه درملنه نشي کولای، خو د چیرنې وښودل چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولای شي د میرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي. د آیسپرین په اړه مو په خوا هم ډیر اوریدلی و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي چې آیسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډز پوهنتون څېړونکي وایي که څوک هر ورځ آیسپرین وخوري نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنج سندروم د 1903 ناروغانو ازمیش پیل کړی دی. لنج سندروم یو ډول جنیټیکی اختلال دی چې ډي ان اې تر اخیز لاندې راولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال زیاتېدو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخي څېړونکو پریکړه کړې چې د دوغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یو آیسپرین ګولې زیاته کړي. د اسمش پایله شی چې د لوی کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن ډیر وي. آیسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي، ځکه چې آیسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د مړینو له نظره د دې ډول سرطانونو په وجه په څلورمه درجه زیات کسان مري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور لمخي په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې 15,003 اټیا تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې تاسو د رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیل بیل مسایلو تاسو پیغامونه اخیستې دي. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګرد سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره هوار کړي. البته مخکې دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
زه احمد دې من ستاسو سره په تماسه وروره مصطفی خپل باندې حکومت باندې زړه تور دي پای دی لیک مې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفر یو سبب کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو د نه په کابل پر څو مهمه وزري دلته خاینان څورو زموږ خاینان د ورځې یو د خاینان ته ورځې غوښه سلام دې ارڅوک چې پیژنې تای دې په کابل کې ګرځي د حکومت یې دانه کې چې نه پر کابل باندې پټه وینه کوي. دا هم که څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي. افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وته ولاړ وایي چې دغه نغښ مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه پیدا یې ورو استي راته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وایي. موږ حکومت سره دا هیره ده د پاکستان د ځان چې په افغانستان کې ګریږي د قانون دی او ته به شپور په داسې یو ځانم پاتې نشي مو سره.
زه د عبدالرحیم ټول کارکونکو او رزونکو ته سلامونه کوم. یوه افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي، ځکه چې امریکایان نه پیسې واخیستلې بیرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړې. اوس د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بیرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړې. کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت زحمت کوم یم د افغانستان د جمهور څخه شغله شوغله خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل
اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تاثیر پیدا کړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم آیت اللہ کنل نو آزادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو اور ان کو تو سلام نونی کے خلے اڑا نکوم اور پیغام میں داد ہے کہ افغانستان جنگ بندی دل دا امریکہ ہاگا یو ملیار ڈالر دے پاکستان پہ اور کئی اور پاکستان آگے تو پر بندی دیدا پیسے اگلی چمنگ دا افغانستان تو سرحدوں کی عملیات کو او آگے سے کئی چاہے دا افغانستان کی جنگی ڈلی پہ تشوی کچھ تدگا پیسے بندی شی نو اس وی پروسی ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
آزادی رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسی په پښتو په انګلیسی په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیستی وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي. باید چې یوه دوې تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي، د افغان پوځ سره کومک نه کوي؟
زه محمد رضا یم، کابل د مې تماس نیول. آزادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام ادای تذکرو باره کې زه یو پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبدالله ته. دا 5 کاله مخکې موږ دغه تذکرې وې، انګریزانو نقلې بدلې، شورویانو نقلې بدلې، مجاهدو نقلې بدلې، طالبانو نقلې بدلې. اوس که یې هر څوک بدلوي، اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي. که مخه نه نیسي استفاده وکړي، دوی دواړه د افغانستانه ووځي، دوی نو افغانان نه دي. چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې دی کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که دی پاکستان واخو، که دی ایران واخو، افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توشي، 3000 کاله طالبانو وینې توکړي، مجاهدو توکړي. دا دې ووځي داسې لار مخکې راغلي، بېرته دې ووځي. وسلام.
هندوستان ولایت نه قاری محمد مدني آزادۍ راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني احمد جن احترامانه دا هیله ده چې په هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي تر څو هیوادوالو هغه شناخت معلوم شي.
الو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریادی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. څرنګه چې دا تذکرې شروع دي، دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي، دا تذکرې موږ بېخي منو نه. ابدا باغه جانی کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیه مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې ورته افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره. افغان بسم الله الرحمن الرحیم دا ضرور دې ولیکل شي. والسلام احترام.
زه سلام ګل خورشید یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که حکومت دولت ده. مزه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام علیکم. زه معلم بس الله حنیفی د کاپیسا ولایت د تجاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، دا کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو، نه موږ ته قابل ده منل، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت ده. او کوم کسان چې دې مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جهاد ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک دی تاجکستان. موږ افغانان یو، د دې وطن اوسیدونکي ټول پښتانه افغانان دي، ټول د افغانستان اوسیدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي، موږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته.
فهیم نورانی نابینای ما د لغمان څخه، زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغ او په دې مکرجن وادو او په دې منافقانه وادو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعده کوي نو په خپل وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لا لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم چې موږ له خیره د کولانګو او بلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټول اوریدونکو ته سلام. تقسیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله انتخابات هم تیر شو، موږ رای هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ په هیڅ صورت کار نه دی کړی. موږ خپل خپل ځکه هم نه سو اوبه د ډیرو ته، ولې د ملت قدرت دونه نه دی. ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر ځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع ده چې د قمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. څلور نفر طالب ته مه ګورئ، طالب د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امنی ده او نه امنی، بل هیڅ موضوع نهشته. فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی. په دې ورځو کښې د شاهین د قول اردو غږ و په ولسوالۍ کښې د مرغاب چې هغه راځي، ټول طالبان غوښته چې د مرغاب فرار وکړي. نو داسې موضوعان دي. دولت په دې مورد کښې زموږ سره هېڅ همکاري او کومک نه کوي. ساتامینه موږ داسې ډېر ضعیف یو، د صحت نه نگانه، د لارې نگانه. زموږ مریضان په لاره مري، تر حتی مرکز د ولایت موږ نه سو رسوی خپل ډېر عاجل مریضان. مننه کوم، دغه مو عرض و که یو لړو مقامو ته ورسوو.
زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د تنګیز د علاقې سره په تماس کښې یم. احترم و د افغانستان و ټولو مشرانو ته زما دا پیغام دی چې ته چې وال د واره خپل په کور کښې اصلاحات راولې، اداري فساد ورکوي، بیا آینده ستاسې مخکې هېڅوک کوم مشکل نه شي جوړولی. اوس کله ستاسې سره چې د پاکستان سره مدغه دی په جنجال کښې یاست، ستاسې خپل کور اداري فساد دا ورک کوي، خپل د کور خلک اصلاح کوي. دا به تاسې انشاءالله الرحمن په پردي ملک باندې کامیابه کېدلی شي او کېدلی شي د خپل کور اداري فساد ورک نه کوي. تاسې هلته په پردي ملک سره نه شي کامیابه کېدلی، تاسې خپل پیسه کښې باندې ده خپل ځانونه اصلاح کړي، به اداري فساد ورک کړي انشاءالله الرحمن. ما ټول افغانستان قیرتونو مشرانو ته دا پیغام دی چې بیا به تاسې انشاءالله الرحمن په ځان خدای بیا دغه شاته را نه شي، پرمختګ به وکړي، کامیابه به یاست. نو الله سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ دا هیله کوو چې د ګیزاب په ولسوالۍ کښې تعلیم او تربیه ډېره په ټپه ولاړه ده. زه عبدالقهار د ګیزاب د ولسوالۍ په دې هکله یو احاد ته تیم.
اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. فسترهغه موږ د بادغیس ولایت د معارف برخه کښې ډېرې ستونزې لرو. موږ خپله فعلاً مکتب لرو، استادان لرو، تعمیر جوړ دی، دولسمه فارغېږي، کوم هېڅ پکې هم پوښتنه نه کوي. السلام به احترام.
هلو، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه عبدالله خبرې کوم. زما دغه پیغام دی په ناوه کښې دا د مالي فلوس معاش ډېر کم دی، نه اشه لري، وظیفې هم ستړي دي، دغسې وظیفې او ګزمې لري، دغسې دا د دوی پر مصرفیت باندې دغه معاش ډېر لږ دی. او په میاشت کښې دوه واره درې واره ایاتان هم پر ګرځي، مګر نه معاش ولوړوي، نه اشه وراواله کوي، او هېڅ هم نهشته. دغه د دوی زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما غږ دې تر لوړو مقامه پورې ورسېږي. نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی فلوس یا واشا شاور حواله کې یا د معاش ورور کې د مالی فلوس اخر و دغه ته مجبوره کړي چې یا غلاوې په وکړي یا 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 چور په جوړ کې یا پرېږدي یا اکثره وځي بېخې نه کوي. وسلام د خدای په نام.
نجیب الله جان تنها ما د هلمند ولایت باندې کې کې د ولسوالۍ د زمينور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې دي چې دا واره د ته جوړو د زمينور د کار نو دا پروژه منځور کړی ده تر اوسه په لا ولتي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي. دا جلا سره کې چې وعده یې سره کړی ده نو دغه کار نه دی پیل شوی. موږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي. نور مې ښایسته وخت نه مې سبا ګلونه اورېدل.
سلام علیکم. زه تور حمد له 2000 دریوري ما برادر موږ دغه ترافیکو له لاسه ډېر په آزاد کې شخصی موٹری بہانا اسنا چور روپی رکھ لیا حکم دے کر سہی گولا اسنا رانگلی پلیٹ رانگلی منگیر سے پازا بھی موٹر اسنا دانا واخلی وروګره او شارک تلاشا شارک د شرابه نی موټر بوز دې ضرور درګه اته چیرنګ دانا واخلی ته دې خوا ته وروګره یینو دې بار کې ډیر بازار بازار به کنه ځخ ونی دا اله دا 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 سبغه موږ دا هیله دا چې دغه غلو درا ځه موږ زاره او چې خدای دې دې مزوري شول کنه.
د غزنی ولایت خبره کوم. میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه. ما د ازادۍ راډیو نه دا خواهش ده چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفالو محبس ته راشي. حال دې وګوري چې دلته د شیعګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې اچول شوي دي. زه غواړم دې سره معلومات وشي او د دې نه پښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیې له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعگان دي. پارلمان غړي هم شیعگان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت و توجه وکړي دغه وحشتونو له دغه ظلم له فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مرمۍ ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایانو ښکار شول. نو دغو خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي، نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کفر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې الله سره خدمت وکي، فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظر به دي خارج ته سي مایان خار کیږي، ایرانیان خار کیږي، مرکوي سترګې ته نو باسي ایرانیان. هر ملک ټول نړۍ په افغانانو ظلم کوي. دا وایلت څه ده؟ مو رهبران سودا شوي دي، خرج شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غم سره دي، نه د افغان غریب غم سره دي. خدای په امان.
محترم ورور استاسو پیغام د خبر کړ په دې هیله چې ستونزې مو لوړ پړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. یوازې استاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غواړو چې اړوندې درې ورته توجه وکړي. د خبرونې وخت پوره سو، خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرېدو پاتې سو حتما په نورو خبرونو کې ځای لري او خامخا یې درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو